سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې دی او سه مدین تاسو ازادي راډیو ته وغواړیست مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه تلر شو خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي اثر قاضمي قومي هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې دوی له افغانانو سره تبعیضي چلند کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون نن سه شنبه د دغه وزارت د مرسل وینا فضي احمد په حواله ویلي چې د دوی حکومت ټول افغانانو ته د خپل رعیت په نظر ګوري او څوک نشي کولی چې له چا سره تبعیضي چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د همدې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ماشومانو د ګزار شپږ پیښې ثبت شوې دي. دا سازمان پرون د شنبه ناوخته په ویلمه کې ویلي چې دوه پیښې د کندهار په میوان او غوراک ولسوالۍ یوه د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ او درې نورې په پاکستان کې ثبت شوې دي. د پاکستان د ګزار پیښې د بلوچستان په پیخین د سند حیدرآباد او د خیبر پختونخوا په کوهات کې رامنځته شوې دي. د پاکستاني وی محکمه پرون په ضمانت له زندانه د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي د خوشی کولو غوښتنه رد کړه. د خبر د خان مدافع وکیل رسنوي ته وکړه دا د پاکستان پر پخواني صدر اعظم یو بل گزار دی چې په ګڼو تورونو لی وکال رئیس په زندان کې دی. اسرائیل د لبنان پر جنوبي سیمو لزمکنې بریدونه وروسته ویل چې ځواکونه په سیمه کې د لبنان د حزب الله وسلوالو سره په سخت جګړو بوخت دي. د امریکا له مخالفت او په منځني ختیځ کې د جګړې د پراختو له ویرې سره اسرائیل د دغه هیواد په جنوب کې د لبنان د حزب الله د ځواکونو پر ضد خپل ځواکني عملیات پیل کړي دي. د لبنان حزب الله ډلې او پوځي سیاسي ډلې چې د امریکا له خوا د ترهګر په توګه پیژندل کیږي. د اوکراین پر خرسون زابورژیا او سومی سیمې د روسیې په نننوي بریدونه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوې. تر ټولو زیات مرګ ژوبله په خرسون کې د روسیې په واوي برید کې وخت دی او اته د لږ تر لږه شپږ کسان وژل کېدل تایید شوې. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي ویلي چې خرسون کې د شوې برید له کبله شپږ نور کسان ټپیان شوي هم دي. بلور ته د ناتو نوي ټاکل شوي سرمشي مارک روټي چې نن یې خپل کار پیل کړ اوکراین ته د کراک پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. او رسې خبرم ده چې د لبنان صدر اعظم نجیب مقیاتی وایي هیواد د خپل تاریخ تر ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پرس خبری آژانس په وینا مقیاتی دغه څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو لاسته سره په غونډه کې کړې دي. د لبنان صدر اعظم ویلي چې ملګرو ملتونو باید سملاسي د اسرائیلو پوځیانو د هوایي بریدونو له ویرې د 1 میلیون بې ځای شوي کسانو لاسنیوي ته ور ودانګي. د تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې واوري. افغانستان کې د پولیو تازه دریو پیښو ثبت دل ده. په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بشوی دی.
ما یو څلو کلم زوی دی بلال نومېږي. پولیو مزن ناروغۍ اخته شوی دی.
د پولیو د تازه پیښو د زیاتېدو په تړاو پر نه کمپاین اندېښنې.
نو که چیرې دا جریان ندامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو یوې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
نن د اکتوبر اوله د پاخه عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ په دې اړه به نور جزئیات په خبرونه کې درکړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د درې نورو مثبت پیښو د ثبت دو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یوه په هلمند کې ثبت شوې ده. دا په اصل کې د چیرې تیرو دوه میاشتو راهیسې په افغانستان کې کور به کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی. نورحال فیروزه عزیزی را کوي.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسینو تطبیق مخه نیول سوی د ګزارن د دریو نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړل سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون دوشنبه د سپتمبر په 13مه په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال د اگست له 21مې تر 13مې نیټې پورې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت کړي چې دوه یې د کندهار ولایت په میوند او غوراک ولسوالیو او یوه یې هم د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ده. WHO ویلي چې د روان 2040 کال لپاره پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمېر شپږ څلوېښت ته رسېدلی چې دوه ویشتې په افغانستان او پاتې څلور ویشتې پاکستان کې رامنځته سوي دي. خو د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې پولیو د مثبتو پیښو شمېر بیا په تېر دوه زره درویشتم کال کې دولس و چې شپږ یې په افغانستان او شپږ نورې یې په پاکستان کې ثبت سوي وې. دا سازمان دا هم وایي چې تېره اونۍ یې په افغانستان کې د پولیو درې چاپېریالي پیښې او یوه یې هم په پاکستان کې ثبت کړې چې دوه یې په کندهار او یوه یې د هلمند ولایت په لښکرګاه ولسوالۍ کې ده. یاد سازمان وایي روان دوه زره څلورویشتم کال د چاپېریالي پیښو ثبت سوی شمېر څلور اویا یې په افغانستان او درې سوه شپږ دېرش یې په پاکستان کې دي. دغه سازمان داسې مهال په افغانستان کې د پولیو د نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبره کوي چې د تېرې سپتمبر میاشتې په شپاړسمه یو شمېر نړیوالو رسنیو د دغه سازمان د ځینو سرچینو په حواله په افغانستان کې د پولیو ضد کور په کور د واکسین تطبیقولو کمپاین د درېدو راپورونه ورکړل. نن سه شنبه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دغه کمپاین ځینو رضاکارانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر له تېرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له امله درېدلی دی، خو د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت هغه مهال دا خبرې رد کړې وې او ویلي و چې دوی تر اوسه کور په کور د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درېدو په اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورکړی. په پولیو ویروس اخته د یو ماشوم کورنۍ وایي د واکسین د نه تطبیق له امله یې د کورنۍ د غړی د ټول عمر لپاره فلج سو. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکي فریدون ازادي راډیو ته وویل چې زوی یې له تېرو نږدې دوو کلونو راهیسې په ګوزڼ اخته سوی دی. ځینې ډاکټران هم ټینګار کوي چې له پولیو د مخنیوي لپاره د نورو روغتیایي لارښوونو عملي کېدو تر څنګ د واکسین تطبیق تر ټولو مهمه چاره ده. د داخلي څانګې متخصص او د کابل طبي پوهنتون استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
توصیه به کورنیو ته دا ده چې د دې لپاره چې د دوی ماشومان د پولیو په وایرس باندې اخته نه سي، دوی باید معمولا د ماشومانو حفظ الصحه ته د خوړو او د اوبو حفظ الصحه ته او د دې چې دوی باید خواړه او اوبه باید ملوث نه سي په وایرس باندې، له دې څخه باید ډډه وکړي. دولت پورې اړوند ادارې ته دا پکار ده چې دوی باید په منظمه توګه خپل متخصص اوقات مطابق په ټول افغانستان کې په ټولو ساحاتو کې بالخصوص په هغه ساحاتو کې چې د خلکو لاسرسی مکتبونو ته کم وي او هغه ځایونه کې چې معمولا د سواد کچه ډېر زیات کم وي او حفظ الصحات هلته ډېر زیات نه مراد کېږي، دوی ته واکسینونه هلته په منظمه توګه وکړي.
د یادونې ده چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هېوادونه دي چې لا هم پکې وخت نا وخت د پولیو مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکړل کېږي او دغه ویروس پکې په بشپړه توګه نه دی ختم سوی. په وروستیو کې د فلسطین په غزه کې هم د پولیو شکمنې نمونې موندل سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د درېو نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یوه په هلمند کې ثبت شوی دی. د همدې موضوع په تړاو مې په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول له ښاغلي کمال شاه سید څخه پوښتنه وکړه چې د پولیو تازه پیښو ثبتېدو څومره اندېښنې راپارولې دي.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. د همدې پیښو زیاتېدو عوامل موږ ورته هم د کمپاین ویلو شو کنه شته ځینې نور عوامل چې د دې سبب ګرځېدلی دي چې هلته د پیښې راضیاتې شي؟
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل، کوم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرر دي، نو هغه نور زیات علتونه لري. عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو سه کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي پخوا کې هم او د ورستوي کې سم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوی ته اړتیا لري چې دوی په پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو، نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاسب دغه پوهاوی چې تاسو ویلې دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړ شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړېدلې شي؟ ځکه پوهاوی خو نارمل هغوی وایي چې ادامه ورکړې ده، د ملایمامانو له لارې یا د مساجدو له لارې دوی دغه پوهاوی ورکوي خلکو ته، هغه نول د کومې لارې چې دي؟
ما د پوهاوی په کوم ډول سره هلته ورکول کېږي؟ په افغانستان کې دا ستونزې نه شي هوارولی. هلته ته داسې لارو چارو ته اړتیا لري چې د خلک له هغه لارې خبر کړي چې هغه دوی ته د منلو وړ دي. نو ته به هغه لارې چارې کاروې، بیا به تر خلکو ځان رسوې. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم، ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوې چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي. نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیا یې دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي، نو په داسې ترتیب سره دا نشي کېدای. ته چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي، هغه چې کله بریالیتوب ته ورسېږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته، د هغوی خپل اولادونه نه شي کولی چې تر مسجدونو یا تر جوماتونو دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل، دا خپل څومره د دې لامل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورم زیاتې شي، خلک د نورم وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مسجدو بیا د دوی وړل څومره سختېږي ورته؟
کې د پولیو کور کور کمپاین کلونو تطبیق شوی دی. په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي، هغو نه دي ونه کولای سوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي. خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي، هم کېدای شي یو څه تغیر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نه شته، نو د پولیو ناروغي له منځه نه شي وړل کېدای.
په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول کمال شاه سعید و چې موږ سره د پولیو د تازه پیښو د ثبتېدو په تړاو خبرې وکړې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافع وکیل کمیټه له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له بنسټونو په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ وینما ورسره سره صلیب کمیټې غواړي چې د طالبانو له بنده د سیاسي چارو د شنونکي جاوید کوهستاني د خوشي کېدو اړوند ژر تر ژره اقدام وکړي. نور جزئیات په راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د شنونکي جاوید کوهستاني نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې رد کړي، خو د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټه د نوموړي پر سمدستي خوشي کېدو ټینګار کوي. دغه کمیټې د سې شنبې په ورځ د یوې اعلامیه په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما او سره صلیب په غوښتي چې د طالبانو له حکومته د نوموړي د خلاصون لپاره د ژر تر ژره اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو کړنې د ویرې د رامنځته کولو، د بیان د ازادۍ د محدودولو، د اطلاعاتو د انحصار او د ټولنیز او آن فزیکي زور زیاتی لامل شوی چې دوی ورته اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو کمیټې له طالبانو غوښتي چې د مدني او سیاسي ازادیو د ساتنې په هکله د افغانستان نړیوال مکلفیتونه مراعات کړي، څو په دغه هیواد کې د دی بشری حقونو دی کڑکیچ دی لا زیاده دو لامل نشی. دغه کمیټه د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړي چې ښاغلی کوهستانی د طالبانو د استخباراتو لخوا شکنجه شوی دی. مدني فعال او د دې کمیټې غړي عبدالحمید صفوت د شنبه په ورځ د آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ هیله دا ده چې دا غوښتنې او اعلامې وکولی شي اغېزمنې پایلې ولري د کوهستاني غوندې اشخاصو د ځان د ساتنې په برخه کې چې په هیڅ یو پوځي او سیاسي فعالیت کې رول نه لري خو له بده مرغه پوښتل شوي دي. هڅه مو دا ده چې هغه ژر تر ژره خپل کور ته ستون کړی شي.
جاوید کوهستانی مخکې له هغه چې د طالبانو حکومت واک ترلاسه کړي د سیاسي چارو شنونکی و او په ټولنیزو بحثونو کې یې برخه اخیسته. نوموړی یو له هغه فعالانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیازلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پاتې شو. تر دې وړاندې د سیاسي چارو د کارپو جاوید کوهستانی خپلوانو ادعا کړې وه چې نوموړی تیره پنجشنبه به د کابل په سرای شمالي سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د نوموړي یو خپلوان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي کوهستانی د روغتیا په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې د ده په اړه له دوی سره هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي کوهستانی د نیولو او شکنجه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي کوهستانی د نیولو خبره نه منلې او نه هم رد کړې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت اجازه نه لري چې له خلکو د بیان د ازادۍ حق واخلي او سیاسي شنونکي ونیسي. له دې ډلې صلاح الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل
حاکمیت خو اجازه نه دارن کې
حکومتونه اجازه نه لري چې داسې کسان بندیان کړي او یا د بیان حق ترې واخلي. خدای دې د طالبانو حکومت ته هدایت د نیکۍ وکړي چې د دولتداری پر اصولو پوه شي او د خلکو ازادۍ ته پاملرنه وکړي.
همدې حال کې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې په افغانستان کې د دو نورو سیاسي شنونکو د نیول کېدو ادعاوې هم شوې دي. د سیاسي چارو د کارپو خیبر هوشمند کورنۍ پرون د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو په ننګرهار کې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي شاپور حسن زوی د نیول کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغو دریو تنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم د خپلې واکمنۍ په 3 کلنه موده کې ځینې سیاسي څېرې، مدني فعالان، ښځې خبریالان، د پوهنتون استادان، د زده کړو فعالان نیولي چې ځینې یې له 2 میاشتو بند تېرولو وروسته خوشې شوي او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ تازه حال زموږ همکار احمد شیبر ترلې نور لدې اورو.
مننه. تازه حال دا دی چې نړیوالو آژانسونو رویټرز آژانس او اسوسییټیډ پریس آژانس همدار سی ان ان همدا شیبه خبر ورکړ چې د اسرائیل د پاوس په وینا دا خبر ورکړ چې ایران د اسرائیل په لور توغندي وشتلې دي او اسرائیل په توغندو یې وشتلې ده. مخکې اسرائیل ویلي و چې امکان لري چې د لری واټن توغندو یې باندې اسرائیل په نقشه سي. د اسرائیل په مختلفو شهرونو کې د خطر زنګونه شرنګېدلې دي. حکومت په موبایلونو کې خلکو ته د خطر پیغامونه استولې دي او لټول خلکو یې غوښتي دي پناه ځایونو ته پناه یوسي. په اسرائیل کې په شهرونو کې ځینې ځایونه داسې جوړ شوي دي چې هلته خلک پناه اخیستلی شي. او په ورته وخت کې په اسرائیل کې دننه حالات کړکېچن دي. په تلویزیون کې هم دا اعلان شیبه مخکې وشو چې خلک باید خوندي ځایونو ته لاړ شي. او دا خبره ډیره مهمه ده چې اسرائیل وارلمخه ویلي و چې که چیرته ایران په اسرائیل باندې حمله وکړي خامخا به اسرائیل جوابي برید کوي او جواب پور کوي. خو تر اوسه څرګند نه ده چې اسرائیل به د دې حمله جواب څنګه ورکوي او تاسو جزئیات مونږ نه دي ترلاسه کړي چې دا توغندي تر اسرائیل پورې رسیدلې دي، تر کوم ځای پورې رسیدلې دي. ځکه چې له ایران چې کله توغندي وشتل کیږي تر اسرائیل پورې چې کله رسی یو واټن دی او تیر ځلی هم څو میاشتې مخکې چې ایران په اسرائیل باندې د توغندیو برید وکړ، ورله مخې نړیواله ټولنه هم خبره کړې وه، خو دا ځلې نړیواله ټولنه نه ده خبره کړې. البته امریکایي چارواکو تقریبا دو ساعته مخکې دا خبر ورکړی و چې ایران غواړي چې په توغندیو په اسرائیل حمله وکړي، او د اسرائیلو د استخباراتو په وینا هم دا خبرونه خپره شوي و. نو غالبا اسرائیل دې ته چمتو دی، او اسرائیل دا توان لري چې ایرانی توغندي په هوا کې شنډ کړي، خو دا معلومه نه ده چې ایران څومره توغندي د اسرائیل په لور ویشتلي دي او کله به اسرائیل ځوابي برید کوي.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ سي شي بر سم له تازه جزئیات څخه مو مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ترانو اوریدونکو تاسو یې له ازادي رادیو څخه زموږ غاغوري
را پورونه مرکه او اوریدونکو.
نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیوال ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رارسېږي چې په افغانستان کې د ډېر عمر لرونکي ډېر کسان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، او وایي چې د دې ورځې اړوند هېڅ پوهاوی نه لري. دوی وایي سره له دې چې د عمر زیاته برخه کې په حکومت کې خدمت کړی، خو د ژوند په دې عمر کې لاس نیوي ته اړتیا لري او له خپل تقاعد بې برخې شوي دي. دوی کې داسې کسان هم شته چې د تقاعد په عمر کې دي خو لا هم کار کوي. نورحال د ابدي سپوږمۍ پر
پل وطن کې هم دا ناخوالی دی، تیریږي انقلاب دی، تیریږي یو پس تیریږي بل شي.
15 کلن کفایت الله بابر د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په افغانستان کې بیلابیل حکومتونه د سترګو په وړاندې پرځېدلي دي. دی چې د ژوند په دې پړاو کې هم کار کوي، وایي د خپلې 15 نفری کورنۍ لپاره نفقه ګټي. دای دی چې نو لسوالی په یو رختون کې دندلري. کفایت الله وایي ټول عمر یې هڅه کړې کار وکړي او په خپل اولادونو په ځانګړي ډول لونو زده کړې وکړي. دای وایي که څه هم ټول اولادونو یې زده کړې کړي، خو اوس مهال بیکار دي.
کله چې له هجرت وروسته د مجاهدینو دوره کې بیرته کابل ته راغلم، ما په کلینیک کې وظیفه واخیسته، ټولنې خدمات پکې ترسره کول. تر اوسه هم دا دنده لرم. ټولو اولادونو باندې مې تعلیم وکړ، لورګانې مې هم په زده کړو بسیا کړې، خو اوس ټولې بیکار دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد یو اوسیدونکی چې دا هم نږدې 15 کاله عمر لري او د نوم له ښودلو ډډه کوي، وایي خاوند یې ګلاب الدین چې شاوخوا 70 دی لاسي کراچۍ چلوي او خپله نفقه په ډېرې سختۍ ترلاسه کوي.
موږ هم داسې یو دش 15 کالو بس زه خپله به یم او د اویانو نه پورته اوښتی دی خاوند مې او بس کراچۍ لوریم، کراچۍ م چرې لوري د سودا کراچۍ نه بازالا لا دغه د کراچۍ د خار تلار شي بس کما خزه مزه روانه یا کم سړی رواني هغه ټ کم ځي ته پورې وړې نشي گاډي پورې بس هغه ټ پکې کې دی لزګونو یا به 5 وته لاس کې ورکې دی اورنې کې وته ما خام رې شي سر زیو ما خام راځي بس جنزین هم ځکې دان شو بس.
نو موري د ژوند له سختیو او بیلابیلو ناروغیو څخه شکایت کوي او وایي چې په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. په ورته وخت کې د زیات عمر لرونکو کسان چې د عمر زیاته برخه یې دولتي دنده کړې او اوس تقاعد شوي، شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د 3 واکمنۍ په تېرېدلو سره دوی تر اوسه خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی چې ډېری یې د خپلې کورنۍ سرپرستان دي، وایي د تقاعد له پیسو پرته نشي کولای خپل ژوند پر مخ یوسي. د کابل اوسیدونکی راز محمد چې د پوهنې وزارت یو له متقاعدینو څخه دی، وایي
متاسفانه د حکومت فعلي عدم پرداخت تقاعد باعث
له بده مرغه په دې حکومت کې د تقاعد نشتون زموږ پر ژوند ډېر بد اغېز کړی. په تېر حکومت کې مو کوی شوی که څه هم ناچیزه پیسې مو ترلاسه کولې، خو کولی مو شوی لږ خپل ژوند مخته یوسو. د کور کرایه، د برېښنا بل، د خپلو لګښتونو په پوره کولو کې عاجزه پاتې یو.
ما د ملکه قرار بگیریم و د پرداخت مسئله په خاطر عاجز باندې
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، له حکومت غواړي چې غمه یې وخوړل شي.
مدت سه سال میشه که حقوق را دریافت نکردیم، نگه با مشکلات اقتصادی بسیار بسیار جدی دیگه رو بروستیم.
دری کال کیری چی خپل حقوق می ندی ترلاسه کردی، لدی رو جدی اقتصادی ستون دسرا مخامخیو، لیوی خوا جمعی را روانده، هیچ کار نستا، لبل خوا دخدای دربار تا حیران پاتیو، غشتنمو لحکومت دادا که حقوق مو نرا کبی، حد اقل یو کار خو را کری، نور بیشی لجوانده پا تنگ را گلیو.
یا جاب ما بوده یا یک مصروفیت بر ما جور کنه، یا یک شرکت، یک فابریک، یک جای ما را برای که حداقل روزانه روز یک 400-500 ما دریافت کرده بتانیم.
په دوی کې یوازې نارینه نه دي چې خپل د تقاعد له حقوق بې برخې دي. د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې چې ښځې کار، زده کړو او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه بې برخې دي، دغه راز د خپل د تقاعد له حقوقو هم محرومه دي او خراب اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. 15 کلنې راضیې د خپل وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار مشکلات زیاد دارم، مریضم هستم،
ډېرې زیاتې ستونزې لرو، ناروغه هم یم، زوی مې هم بیکاره دی او لور مې هم، میړه مې هم متقاعد دی. ډاکټر راته وایي عصبي رشتې دې د فشار لاندې دي، باید لاس دې عملیات سي. په کور کې هیڅ نسته، د مرستې لپاره هم څوک نه لرم، ډېر مې وضعیت خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې د درې کلونو په تېرېدلو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقونو د تنظیم مقررې له مخې چې د تېر جمهوري نظام د عدلي وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 26مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوې، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسېدلې وي او د مقررې د احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي متقاعد ګڼل کېږي. خود طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان په صادرولو سره چې د روان کال د اپریل په لومړیو کې خپور شو، د طالبانو مالی وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې نه کموي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل له میاشتې څخه ودرول شي. دغه اعلان په افغانستان کې زرګونه د ډیر عمر لرونکي تقاعد شوي کسان لا پسې اندېښمن کړي دي. د پرېکړې د متقاعدینو پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روښانه نه کړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ تا محل په افغانستان کې 170,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. ملګری ملتونه وایي د پاخه عمر لرونکي کسان د پوهې او تجربې ارزښتناکه سرچینې دي. د سولې او زموږ د سیارې د دوامداره پرمختګ په ساتنه کې د مرستې لپاره ډیر څه لري، خو په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکي کسان په بېوزلۍ، ستونزو او له کړاوونو ډک ژوند تېروي. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د ډېر عمر لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت وپیژندل شوه، او له هغه وخت راهیسې هر کال د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې لمانځل کېږي. که څه هم اوس مهال په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر نه دی معلوم، خو ملګرو ملتونو وړاندې ویلي وو چې په 1980 کال کې شمیر 2.6 میلیونه اټکل شوی و. له دې وروسته ملګري ملتونه په 2020 کال کې په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر شاوخوا 2.6 میلیونه ښودلی و.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500
خراغلاست درنور دن کتا سیبا.